د سحر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو ډانګه راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. د متایب معرفي وروسته راځي. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. هغه له ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنه کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یوه نږدې خپل غلام یحیی عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړي او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل شوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او اوس روغتون کې دی. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تېرو حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکې رباط سنګي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان و. که څه هم طالبانو څو څوارې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نښه شوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل شوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنګیالي تسلیم شوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریز له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل شوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد شو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملین اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته په خپل لومړني سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکی د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د اکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او دیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکی د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان پلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. دا سوریه پوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینه دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پوز پوینه دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لوري ویشتل سوی و. پوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د لندی یا قوس میاشتې شلمه د دسمبر یولسمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: ګڼو چارواکو ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نه سي عادي کېدلی. د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر د نجونو پر تعلیم د بندیز په باب اندېښنه وښوده.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لږ په دوم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي او نفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي.
کابل کې ځینې ټیکسي چلوونکي د طالبانو د ناوړه چلند شکایت لري.
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستي، اوس ویریږم ښار ته بیا ولاړ شم بیا به سوري.
کندهار کې یو ښوونځي ډیر شو بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې.
پلار مې شهید سنتي سوس پل دا کارګان سره اوسېسم، زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ځینې کسان شکایت لري چې د صرافي شرکتونو یې پیسې پر وخت نه تادیه کوي.
نو زه دې شاید هم بیا ما ته تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي له حضور پرته ترسره شول. د هغې لور وایي:
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوهې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی وو وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سپی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوهې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر څرخیده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پښتنې په جواب کې چې آیا د جنو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي. ویل
موږ د عادیسازي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یو پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډیر څه کول پکار دي چې دا ډول عادیسازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنود تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په جواب کې ویل چې طالبان قطعا د جنو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نه شي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوال ټولنې پراس کې په امریکا باندې کلک نیوکه وکړه چې پوره درې کال په همدې دوه کې له طالبانو سره د افغان جمهوریت نظام د استاد حضور پرته خبرې وکړي. هغه وویل چې همدغه خبرو بل اخر د جمهوریت نظام ستنې یو په یو ماته کړي. هغه زیاته کړه د نړیوال ټولنې مسولیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانې کړي. رنګینی حمیدی ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره بیره لام خپل هڅو ته دوام ورکوي.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشبګم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې خنځي او تنه پرې خودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې خوځو اونجونو ژوند پریخي؟ خو سمه ده چې مراکز تړل شوی زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګیس مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي. خو دا باور چې اونجونی او خوځي د خبر لاتلونکي د بدلولو ورته نه لري هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغان مېرمنې په توګه یې منم.
افغان وومن ان از ان افغان مادر ریفیوز ټو بیلیف.
د دوه فارمټ په دې دور کې د افغانستان د خوځو او بشري حقوقو په اړه دوه بحثونه پلان شوی. د دوه فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړ شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنچاتونو غوټه رښ په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او خزو اخونو فعالان وربلل شوې دي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي د طالبانو حکومت د ټرافیکو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د افغانستان پلازمینه کابل کې د ټیکسي موټرو لپاره د ځنګړو تمځایونو له نشتون سره سره کله چې له ښار څخه سورلي اخلي د طالبانو حکومت ټرافیک د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څوکو لرونکو څیزونو سره سوري کوي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کم کړې بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولای دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو چیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کم کړې بلکې تاوان کړي هم دي. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه یو مختلف خپل نوم او د کار سیمه نوم یې په دې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستې وو، اوس ویریږم که خار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې حکم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یو کوره بل کور ته ورسو کنه نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشټوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادري چې درته وشمیرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یو ټایر کې، دوه په بل ټایر کې مو کار کوو. دوی مونږ پرېږدي د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم. مونږ نه پوهېږو چې کوم ځای خاص پر لای پورته کړو، تم ځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي، یو بل لړ ده زیر زیر ورقی ورکوي.
و مو غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکی پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ځینې افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیږد را لیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو په پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او دریو ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. دا چې د صرافي شرکتونه څه سپینوي لري په دې راپور کې اورو.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی دا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد، نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې، 25 لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه، تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ماته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سرای کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله، خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجرات میوند بانک کې موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه لري، افغانستان بانک ته ورسو، د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنې پیسې بندې دي.
نوموړی دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي، په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 12 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي تکولي دي، او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه، د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی، چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد درالیږد کې د ځنډ ستونزه ده.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون د نروې پلازمینه اوسلو کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې د زندانی ایرانی فعال نرګس محمدی اولادونو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات د سپی ولا ستنګزی په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا او د سولې د نوبل کمیټې په حواله چمتو شوی.
زن زندگی آزادی ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی د نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا له خپل ورور علی رحمانی سره د ناروی پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علی له خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرگس محمدی د ایران په ایوین زندان کې دوله هم دی عمله په دې مراسمو کې ګډون ونه شو کړی، خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرگس محمدی د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی:
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد پر وړاندې راپاڅېدلی دي.
د نرګس محمدی په پیغام کې همدار راغلی چې د اسلامي جمهوریت رژیم د ولسی مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او د حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر اعدام وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتی په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه، زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی دې په اسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم مو کې د ګډون لپاره لبنده خوشی کړی، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون په اړه غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کمیټې د اعلامیې له مخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقونو او ازادیو د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو فعاله ده، هم د دې جایزې له وروستیو کاندیدانو څخه وه. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدی او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدی وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکي شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې چونکه نرګس محمدی ته رسمي تقدیرنامه سربېره 9 میلیونه سویډنی کرونه چې شاوخوا 3.5 امریکایي ډالر کېږي ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې یو خصوصي شونځي ډیر شو هلوکانو او جنونو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دغه شونځي مسولان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستنسیوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اته کله نه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دا غاته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بیکچمنه په خاطر د خپل ټولګي او نمره ده او غواړي پر اټلونکو کې یو ډاکټر شي.
پلان می شهید سنتي زو خپل د کارګان سره وسېم زه غواړم پیندې کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو دنیا ریاضي شون مهارت انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخن بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. ان یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل زده کړې نه سوای کولای، خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی شته نو تر سیږي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېر برخه انجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنسیوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو لامل اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه منسي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه د تخپل وسه بے وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې ډېر زیات استعداد لري خو دې نشي کولای چې خپل استعداد ونړي ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصیت سو اوړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سیبي. دا هڅه ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او د آسیا په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سیبي.
د نولس کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان د دریاوې منډو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د ډسمبر میاشتې په لسمه نیټه د کابل پر وخت د یکشنبه پر سهار 10 بجې پیل شوې وه چې نیپال د پښې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9.3 اورونو کې 268 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې جمشید زدران سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې په روان آسیا جام کې سلیزه جوړوي. ښاغلي زدران 158 توپونه ولوبول، 8 ووهلې او د لوبې په وروستي اور کې د پښې ټپي کېدو له امله ناسوځېدلی له لوبغالي ووت. دغه راز بل افغان توپ وهونکي نومن شاه بیا په 8 توپونو چټکې 6 منډې وکړې. هغه د خپلې نننۍ پاڼې په تړه وایي،
دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملي ټیم دپاره، لکه ټیسټ، ون ډے، ټی ټوینټی میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کړم، خولې به ته یوم د افغانستان دپاره. او ډیر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې هم وکړم، چې هر ځای ماته موقع ملاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکړم او د افغانستان دپاره.
نیپال په خپل پاړۍ کې 24.1 اورونه ولوبول، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 178 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته ارجن کمال یو نوې منډې کړې وې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داودزی 3 او محمد یونس زدران 2 وکټې واخیستې. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه افغانستان او پاکستان سره سیالي وکړي.
د کابل ځینې ښاریان شکایت کوي چې هوا ډیره ککړه سوې ده. دوی وایي چې د هوا له سړېدو او د مرکز ګرمیو او تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا نور هم زیاته سوې ده، چې له کبله یې ځینې ناروغۍ خلکو ته پیدا سوي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د مازدیګر 4 بجې چې شي لوګې ډیریږي، هوا ډیره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اولیدګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړي توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. له شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت چې دي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي او ولستې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملی ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت های فسیلی استفاده بکنم در فصل.
زموږ خلک به وزل دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون تو کې وکاري. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تلګه خلکو ته د فوسیل تو کو بدل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبارو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیات کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټي کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمي په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګڼ مېشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي، او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګا ډراما واورو.
مور مورې ډارېږم، پلار مې چېرته دی؟
مډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس هغه د انام را رسېږي له خیره سره.
مورې پلار مې له کور ته نه راځي.
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام راځي؟
هو لور جانې، زنګ ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره به د جنګو کو؟ هغه نور من کار نه راځي.
صدر ته وایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشه وا پلوشه لورې، چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه، پام کوه چې تیاره ده، لازمه ته راکه. دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیار ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د احمد خان په تمه وم، هغه چې زنډ وکړه زیبا ورخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هر څه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکیو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، اسې خوشي بانی جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
احمد خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي.
وې دا څه وایې، احمد خان پټې اخیستې وې؟
هو، مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت را کړې دي. له دې خبرې سره سړی په قار شو او له کوره ووته.
لا حول والله، چیرته لاړ؟
ګومان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
اے لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی تل احمد خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي.
نه نه مورې، داسې نه کوو. هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زمونږ له کلي سره څه کار ده؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کا چخپلا شکلا بمرتا ایران شی دا سے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چی او چودا قیر ڈنگ باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چودا قیل مارتا کی دم چکا تو چی دا خود گونچ کل دزرنج غک دی پخپلا دی پخیرونا پخیرونا گونچ گلا ستڑای مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چرار گلا تراش کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک دشا گونچ گلا یارا
وای پخلی دی برک چه چلار گلا دغسی د خوشحالی زیر را کوا کنا
بے شک والا دا خو پرشتیام لویا مغازا دا ہر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی ڈکشا اے آس کریم برا ہوڑے دے ہر سنشتا تش خاک کوا خاک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک سام روکا چنار گولا چی دی تاک ماشوبانو صدا ورکم اے بیا با زو تو سر گڑی گو
بلکل ساما دا
گئی
شور مشور کم کئی زه ټولو نه مخکې راغلی یم بلا سودا اخلم
راشي و ماشومانو هلا تا ستا سودا او دام ستا ورزی لخیر سر
اوهو دای لا څه شی دی وغونچا ګولا
دغه د موبایل کارتونه دی کارتونه
کور دی لگا لی ډکشا ته یو دان از ما موبایل کې واچو هلا نو
بالکل سما ده موبایل دی را اسے گورا چھو دستر کو پراب کی دی موبائل لپیسو ڈکشی ہاں دا دے اس با مسج رہشی دا دے اوشو واخلا
یار اخو کھور دے وادان اوسا غنچا گولا دا دے یو شیخو میں در نواخیستا زرم دای چه یو دان آیس کریم هم نوشی جان کم چه در زرم یخشی
وای زمان طول دکان دیل سارا جان واخلا و بی عرش شاقلی واخلا
دا خک دست شی و
لکا چه در دول خاگو چنار گلا اوهو پا دول خخت راول ویدا
سچا خخت پا دول و بلیدا کم دا لکا چه دا عشق پا غم واوختم
آقا دی آقا مخ که دی پروت ده کنا
دا چا؟ دا چوکو؟
آقا کاریگر ده بیچاره او گوره ور خطا شوه ده خلی وچه ده
وایم کور دی لگه لیدک شا گنگ ولاده خبریم نکه ولی دل ڈول مات کھو دا شک جواب اسوک ور کئی
مدینه تی دنجونو تا گور اسی خوشحال دی دای خبر چه سر وای
هو خوشحال زکه دی چه دا سی خلطه گندلی دی چه دای چا باور نرازی چه دا با وڑو ماشوان گندلی وی گلاله سبال خیر سره لسنگین او مولوی صاحب سره لاړی شي او هغه جوړی شوی خلطه یوسی
سمه ده مورې هغه وا ظلم سنگین لاله او مولوی صاحب را سره تللی و که دا ظلم را سره لاړ شي خبوی
پرون پلان ویل چې را سره زی
داده لور او پلان وختي پلان جوړ کړی دی یوازې زه ترې ناخبره یم
نو چې سنگین لاله او پلان مې را سره نه وي موږ کله ورتللی شو هلته به خبرې څوک کوي
ټوکې مې در سره وکړې لورې هو خامخا به در سره ځي
مورې ته مې هر وخت دغسې زوروې
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم بیا ګیله ونه کوي چې موږ ښه نه ساتي
هو هو میوې را باندې وخورې چې نورم تکړه شو مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه خلطې مو برش کړې ومنګنډلې میوې به تاسې خورئ رښتیا وایې ګلالۍ اصلي کار خو دوی دواړه وکړه موږ خو شاګردانې یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته یې تش زده کوو هو رښتیا هغه خلطې مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورې بیا نو نور کارونه وکړئ
راوړه 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 راوړه
دا د خلطې مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
اسې خپلو کارونو ته ورختا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس دی خلطې به خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو سمه ده درځه بسم الله دا دی دام رنگ او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تیره کړه چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم دغه سي
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبه ګورم چې څوک دی
سمه ده سمه ده ته یو ځلې ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغله لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیسته
آفرین نعمت خان دغسې لب تریک شه چې خلک درنه وډار شي د راوره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځې
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ حالا نو چه شرم ده دلته چه ده پار راغلی استی ده ده ملک ازغر خان اجره ده چه سمون کور خونه ده
چیر تا چه تا اوسه امونگا ممال تا در پسی در زوی مدخانه تا مجبور اکرم چه ده ملک ازغر خان اجره تا در پسی در شم
والا که مدخانه چه خبره ده چه سره ده شور ده
لا حول والا ملک صاحب ده زیبا مور را پسی راغلی ده
ستا ده وره پخلا که لکه ما شمان جنگ و داوی که
وی الا راضی دن نراشی
هو نو اوز چه بادارا مرو که دننا مو بیایی ده خپل کور ملکی ده خوش اکڑا اوز دلتا نوکری که وی
اوه زکل خپل کور لرم زکل خپل کور که خپل اختیار لرم ده کور میرا و ملک خوته زد چه کارا
راشی راشی راضی دن نراشی
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام پر خیر راغلی لور سلی ماشی الا زیبا جانه ما خواته راشه الا نازولی الا امات خانه ملمانو تا ده چای راوڑو کنه
نه نه ملک صاحب ملک دوار چیز کلی ده امات خان مراور شوه ده راغلو چه بخلایی کو
رختیا والا که امات خانه ناری نام لخپل کورانه و بچانو نمروری گیا ده ده خوار که پده کار سره خب پلوشی لوری تام لک پام که و آخر امات خان ستا خوانده دیوی لور پلار ده گزاره ور سره که و وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مسایي سمه شي
خدای دې کور ران که ملک اصغره زما خو دې پزه را پرېکه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي
د کور خزه باید ځان وپیژني، خپل مسؤلیتونه باید وپیژني، د خوان قدر او عزت وکړي، خو تر بوریت خو ژوند مخکې نشي تللی. که څنګه
پلوشي وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشي که کنه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته تر پخابه شیم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. له هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به لیما سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د زه انګړ ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بیغمه سره وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځه احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
چنارګل، دا بوی د څه شي دی؟ دې بوجۍ کې د څه شي اچولی چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې لغلې ډاک شه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوسکی دی، او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خو هم کاشکې ډاکټر فرزانی د خپل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دی خوار کا، تو زما په زرنګ په خبرې کې چې دې بیډلو لوبوي کې یا
وونچا ګلا. هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، تا ته خپل زرنج کولای کاری، او ما ته خپل پوستکی پاک او ستره کاری.
خریشه، تو زه خپل ګنده پوستکی زما لوک زرنج سره برابرې؟
نه نه یار، ما کله داسې ویلی، ستا زرنج خو لکه ناوې داسې دی.
خ خ سمه ده، ډیره چلاکی مه کوه. ټول دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې اچولې او ښکته پورته یې ګرځې.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، دا شپلا ډول رانه مات شه، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ. خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم.
زه بابا ته لیونه شوې چنار ګله، دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي، لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولی زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم. وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیره یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچی یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي؟
بس نو یو کار و وشه، لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولي.
والا کچنار ګلا، آشنا دا ګنده پوسته کې دی، نور زماله زرنج ښکته کا چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې لغلې ډکشا، ولې په غوسه یې؟ مونږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې دا پوسته کې به څنګه وړم؟
نه نه ورورا، سودا مې بوی اخلي، ته وګوره څومره بد بوی کې. اوف، اله نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته.
مه کوه مه کوه، دا څه کوي؟
دا دی دا دې پوسټکزه.
وی وی، ولې دې زما بوجۍ کته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوي. ها
پس نو زه ته نه لاړم، د خدای په امان، ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړه. هی هی، اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟ دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو، که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې راخوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر، خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، صبر چې پوستکی مې یادونه وځي. ای وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو وا وروره، دې بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې کړه.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنار ګله، پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه. یار خوله خندامو مړکړم دا شکلا ټول خو یاره مخکم ماچو وایو اوس بیا ماچو نه پوهېږم چې په دې کې کمی اوس پیره ده چنارګل او کا شکلا
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوسکه بوجه کې اچولای کته پورته ګرځوي چې شکلا ته ترې نه ډول جوړ کی
زه بیا خبر شوم چې دا پوسکه هم چاورته خیرات ورکړی ده
چنارګل ساده سړی دی غریب البته ځان به د تاوان نه خلاصو
که چنارګل ساده سړی نه وای ولې به دا شکلا ډول اخیسته ستایل پردی مال سره څه کار اوس د تاوان ورکینه
الله چې کته مو وسازې دا واله کانو الله لکه چې کته مو وسوځې دا خو ته د چنارګل بیخ شین کی سره د ډول لمه که تغیر کچ پور می کی الله
اخ لکه چې ول وېدا خو پام کا کنه واله کا او بابا لون خښولې
خای بند شو او غرزیدا ته صبر چې جوبل شوی نه وي
نه نه هاته داسې څه نشته چې څوک پې جوبل شي
نه نه یم جوبل بس لږ لون شوم ښه نه وفایده
زه ښه ده چې جوبل نه شي استاده
والکه یو پیاله چای راته واچوه
سمه ده پلار جانه دام ګوله در واخله
خیر اوسه زوی جانه استاد فیروزه ته خو خیشه وای جوبل شوی خوبه نه څنګه
نه نه جوبل نشم خو لون شوم زمکه خویا شوی ده لکګم وزکه ولویدم
زه خیر ده بلا و برکت نو دومره نه لون شوی دستی و چیږي
زبانه دا کمیس په پمبک وومن زم چې لکټه پاک
زه در سره مرسته وکم
نه نه زه په خپل پاکوم
هغه په خپل مو څنګه شو څه پکې روغ پاتې او کټول وسوځیدل
دومره کته پاتې ده چې مونږ او تاسو یو خرو تیر نه ده سوا
مطلب چې د خیرو چاره په وشي نورې څه کوو
واهله که فیروزا سوا کته را باندې نه خوري چې مریضان به مو کې زبا یو زل د کاریګر اول واخلم یالا ته کې خیر واچې
امید خان زبا مې دا کالي ومنځم تر ته په لچې واچو چې سوشي
سمه ده چای به درته ورسته واچوم ته دې په واټر پمپ کې جامې ومنځاو زبا دې ویډیو وکم
استریشته لمه ویډیو کوي نه نه میکا شرم به
ته دې خپل کار کوو ز خپل د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خیلو د کلی او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپل جامې په خپل وینځي
ګرانو ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان باید خپل کارونه په خپل وکړي زما کالی په خټو شو نو دا دې اوس په خپل وینځي خنو بس دې امیدا چمره دې افاصله خیر دې
سمه ده
استاد فیروزا جامع دی پاکی که و پا مند وارشا چی دی کلی میرمنی دی فرزانه در کلی لپاره اوائی دا گرد ورزی زر وارشا چی طولی در تا پتم دی ما تا زنگ را وحله و وحلی چی استاد فیروز زر راو لیگا
پسترگو ملک سر تا دی جامع می پاکی شدی تستی ورزو تا بیغام آشا یو دوا دا خیر عرکت تول خیر
سفر مو بی خطره زل خیر سر عرکتو که فرزانه خدا چی ناروغ ما خدای خکر او تو په خیر سره بیر تخپل کلی کور ته راغلی
هو خدا چی زحمتونه مخانه تیجا ورکره او ناروغ مو خشو
مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه
ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای خکر
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تیرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فردانې څنګه و خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه اباده ملک وکه نه پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو ترې غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ور نه کړم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر آباد دي خلک یې آرامه او سوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیرزمان له مرستې مې خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې مې ډېر تکلیفونه تیر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي خور اختیار شیر زمان ویل که پلوشه و غاڑی انو حل تورت دی درس ویلو زمینه برابره ولیشی
وی خوری از چیر تا کولیشم
همت به کله منی چې د درس لپاره خارج ته لاړ شم.
احتیا دا خو به ډیر ښه کار وشي که زما منی ورشه او درسونه دي ووایه. همت خان قانع که
نه. همت خان یې کله منی.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وایې فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوه شي.
څه ووایم فرزانې، احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایسته خبره به هم په ځای وي. خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه یې چې زړه وي هماغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
احمد خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، هماغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله. زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرسانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې له خوا مې مور راځي.
ښه سمه ده، داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. احمد خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې. ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي. او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا، زه لري شمردار خوره ولا کې رانه واخلې.
پوڅ خبره مو شور دی و وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منه را ناغستې ده نه راکې
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ